چې بریم هر کله مو کوم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د شزو پروګرام دی او اساسي او بشري حقوق پرې خبرونه کې د گاونډي د حقونو په تړاو اوریدل شي. مخکې تر دې چې د خبرونه د خبري برخې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د حکومت تعلیم وزارت پرون په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د طالبانو د حکومت تعلیم سرپرست وزیر عبدالحکیم شریف په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ګوندونه شریعي اساس نه لري او فعالیت یې ګټه نه لري. شریعي زیاته کړه تجربه ثابته کړې ده چې د افغانستان رواني بدمرغۍ د سیاسي ګوندونو له کبله دي. طالبانو د بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې تر اوسه پورې اساسي قانون نه لري او د حکومت د مشروعیت د مراجعو په اړه هیڅ راس وضاحت نه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته په کندهار کې د معتادانو د درملنې مرکز سل بسترو ته پراخ کړ. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پلاوي پرون وویل چې دا مرکز اوس په شو وسایلو سنبال شوی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر لو دا پنګوي په کندهار کې په نشو د روږدو کسانو د درملنې مرکز پراختیا او بیا رغونه د زیانګالو خلکو له درملنې سره مرسته کوي او پاین حال کې له افغانانو سره د دوی د پرله پسې ژمنو پخلی کوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس د پام وړ برخه په مخدر موادو روږدې ده. په کاپیسا ولایت کې طالب چارواکي وایي چې 122 تنه د مخدر موادو په پیر او پلور او قاچاق کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د دغه ولایت امنیه قمندانې وایي چې پرون 22 کیلو مخدر مواد له کشف او ضبطولو وروسته سوځولي او 122 تنه یې په دې تړاو نیولي او عدلي ارګانونو ته یې سپارلې دي. د کاپیسا ولایت په خبر پاڼه کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د باندې د افغاني پاسپورتونو لپاره نوی بیې اعلان کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي چې له هیواد بهر د 15 کلن پاسپورت بیې 140 او د 10 کلن هغه 240 امریکایي ډالر ټاکل شوی ده. په خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوی چې د یو کل تمدید لپاره به 40 ډالر اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سفارتونه د 15 کلونو لپاره پاسپورت د سټیکر په وسیله په 200 یورو تمدیدوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پرله پسې د پاسپورت بیه لوړه شوې ده، خو دا به لومړی وار وي چې د پاسپورت د بیې د کمیدو پریکړه کیږي. د پاکستان د پنجاب د فیصل آباد په جړانو والا سیمه کې قرآن کریم ته د سپکاوي له یوې ادعا وروسته د مسلمانانو یوې ډلې د ځایي سبیانو یو شمېر کلیساوي او پلسکونو کورونو ته اور ورته کړ. پولیس او د سیمې اوسیدونکو ریټرز اژانس ته وویل چې دا پیښه پرون وروسته تر دې رامنځته شوه چې د سیمې مسلمانانو وویل چې دوو تنو عیسویانو د قرآن کریم پاڼې څیرلې او سپکاوی ورته کړی دی. په سیمه کې یوه عیسوي شکیل مسیر ریټرز اژانس ته وویل چې کله دوی د مسلمانانو د برید خبر واورید، د او یو شمېر نورو عیسویانو خپل کورونه پرېښودل. د پنجاب چارواکي وایي چې پولیسو پرون ناوخته د دې پیښې په تړاو تر سلو ډېر هغه کسان نیولي دي چې په ویډیویي تصویرونو کې پیژندل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وی دان پاتل پرون خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې واشنگتن پر کلیساو او کورونو د برید ته ژوره اندېښنه لري او پر اسلام آباد ژغ کوي چې د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. اساجی رادو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر له افغان طالبانو سره پر تعامل ټینګار کړی. په دې اړه مو په خبرونه کې د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی.
دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب به سم سي یا به نه سم. دولس لویه اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د سیاسي چارو یو شنونکی له دې پریکړې سره مخالفت کوي.
په یو دولت کې، په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نه اوسیږي، تنوع د افکارو نه اوسیږي، نو خبره ځي استبداد ته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس ایلوت چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د ځینو اقداماتو د ستاینې له کبله له سختو نیوکو سره مخامخ شوی وو، یو ځل بیا ویلي چې باید له طالبانو سره تعامل وشي. له طالبانو سره د خبرو پاړه د افغانانو په منځ کې بیلابیل بحثونه روان دي. ځینې یې بې ګټې بولي او ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې طالبانو ته د خبرو له لارې قناعت ورکړل شي چې بشري حقونو ته غاړه کېږدي او له افراطي اقداماتو لاس واخلي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
د بریتانیا د پارلمان محافظه کار غړي توبیاس الیوت یو ور بیا وویل چې له طالبانو سره دې تعامل وشي. الیوت چې د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس دی، دا غوښتنه څو اونۍ وروسته له دې وکړه چې د افغانستان له سفره وروسته د طالبانو د حکومت د ځینو اقداماتو د ستایلو په خاطر پرې سختې نیوکې وشوې. ده د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو، د کابل له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه کاله وروسته پر خپل ستراتیژۍ بیا کتنه وکړي. د بریتانیا رسنیو پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د محافظه کار ګوند دغه مخکښ غړي د لندن د لویدیز په فلتم کې یوې غونډې ته چې د افغانستان او منځنۍ آسیا ټولنې جوړه کړې وه وویل بریتانیا باید د افغانستان خلکو ته شاوانه روي. تر دې مخکې الیوت په یو لړ څرګندونو کې چې ویډیو یې ډېره لاس په لاس شوه ویلي وو چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان حالات ښه شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د الیوت د څرګندونو ستاینه وکړه، خو د بریتانیا په پارلمان کې د خپلو همکارانو انتقادونه وپارول. د پارلمان غړي مارک فرانسوا وویل که الیوت غواړي چې د دفاعي کمیټې رئیس پاتې شي باید د خپلو نظرونو په بیانولو کې له ډېر احتیاط کار واخلي. د الیوت څرګندونې حیرانوونکې وبللې. وی ویل چې په دې تعجب کوي چې نوموړی د طالبانو واکمني ستایي. ښاغلی الیوت اوس د دفاعي کمیټې د رئیس په توګه د عدم اعتماد کېدو له خطر سره مخامخ دی. د عوام جرګې د دفاعي کمیټې د غړیو له عکس العملونو وروسته د خپلو دغو خبرو په خاطر بخښنه وغوښته چې ویلي وو د طالبانو له واک ته رسېدو سره د افغانستان امنیت ډېر ښه شوی او فساد کم شوی دی. د لندن په لویدیز کې غونډې ته په خپله وینا کې دې لانجې ته اشاره وکړه، خو وی ویل چې دا یې خپل شخصي نظر دی، حال دا چې ډېر کسان نه غواړي چې د افغانستان په اړه له خورا سختو پوښتنو سره مخامخ شي. الیوت د بریتانیا له حکومت غواړي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. د افغانانو په منځ کې هم په دې اړه چې له طالبانو سره تعامل وشي او که ونه شي د نظر توپیر شته. ځینې وایي چې طالبان بدل شوي نه دي او نه بدلیشي، نو له دوی سره خبرې ګټه نه لري. خو ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې له طالبانو سره خبرې وشي او هغوی له افراطي سیاستونو څخه لاس اخیستو ته وهڅول شي. د سیاسي چارو شنونکي شان صاحب غازی ساق خیل وای دنیاوال غواړي چې طالبان د خپل حقوقمنو عملی کولو ته وهڅوي چې له دوی سره یې کړي او له بلې خوا د افغانستان موقعیت اجازه نه ورکوي چې د هیواد ته شا وړوي. دای په عین حال کې وای
بل طرف ته افغانان چې د افغانانو نظر د طالبان نه سمېږي. اوس افغانانو یو لوی نظر دا ده چې د طالب حیثیت نه معلوم ده، ځکه طالبانو امیر لا نامعلوم ده. یوه ورځ خبره کوي، سبا بله خبره کوي. افغانان ډېر پوښتنې لري. دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب به سم سي یا به نه سم. دولس لویه اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس وویل له افغانستانه له وتلو وروسته اوس د دوی دنده ده چې د تعامل یوه ستراتیژي رامنځته کړي چې د طالبانو د تسلط په خاطر د افغانستان خلک سزا ونه ویني. د ټینګار وکړ باید دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان او افغانان له یاد نه ایستل کیږي، نو د یوې نوې ستراتیژۍ وخت راغلی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي په باور ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی. اسمت چاروان په دې اړه د سیاسي چارو لوی افغان شنون کې غوث جان باز سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر وای چې په افغانستان کې ګوندونو ته اړتیا نشته. ستاسو په نظر طالبانو ولې پر ګوندونو بندیز لګولی؟ دلیل یې څه شی کېدای شي؟ ښاغلی جان باز وایي
په یو دولت کې په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نه اوسیږي، تنوع د افکارو نه اوسیږي، نو خبره ځي استبداد ته. دوی اوس زړه ښه کړی مطلق استبداد ته، هیڅ نوه اختلاف د نظر، بل نظر، اصلاحي نظر، انتقادي نظر، بله طرحه، بله برنامه دوی نه مني، غیر دې چې ځان مني. دغه ځانځاني دوی تباه کوي. د پاره معلومه ده کله چې ته د بل نظر تحمل نه لرې، د رقابت تحمل نه لرې، د بل طرحې د لیدلو تحمل او طاقت نه لرې، ته ځي انحصار خواته، او انحصار همغه استبداد دی. ته وایې میم زورما ټوله زما.
جنبان صاحب، دوی وایي چې په شریعت او اسلام کې ګوند نشته، آیا دا دلیل د دې لپاره کافي دی چې باید ګوندونه نه وي؟
زما په نظر دا هغه د اسلام نصوصو سره ډېر په ټکر کې ده، ځکه چې اسلام دین هغه څه دین دی چې وایي ستاسو کړنې ستاسو په تقوا کې لیدل کېږي. نو هر با تقوا انسان هغه اصلي مؤمن دی. نو دغه تقوا او دغه مؤمنتوب خو په یو رقابت کې تمثیلي کی. که موږ یو دوه نهایتا درې سراسري افغاني ګوندونه ولرو، دې کې څه مشکل او ستونزه ده چې دوی سره رقابت وکړي د ښه مؤمنتوب دپاره، د ښې تقوا دپاره، د ښې برنامې د اراده کولو دپاره، وړاندې کولو دپاره؟ دې کې څه مشکل دی؟
د طالبانو د عدلي وزیر دا یادونه هم کړې چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري. البته په دې کې یو شمېر دور افغانان هم خصوصا د ثور له کورتا وروسته داسې وایي چې ګوندونه ښه نه وو، که ګوندونه نه وای نو کورتا به نه کېده او دا ناکراری او دا نارامۍ به نه راپېښېدې. تاسو دا خبره تاییدوئ چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري؟
دا هیڅ دلیل نه دی، دا هیڅ اساس نشي کېدلی. موږ په دې ژوند کې د ډېرو شیانو نه بده خاطره لرو، بدې تجربې لرو، هغې نه درس اخلو. اما په دې معنا نه ده چې موږ به هغه کار ښه نه کوو. که یو کار اشتباه وشو باید هغه تصحیح شي، اصلاحات پکې راوړل شي. ټوله دنیا کې احزاب شتون لري. په زیاتره هېوادو کې احزابو ناکامې تجربې هم درلودلې. په متحده ایالاتو کې دوه حزب دي، په هند کې په لسهاوو احزاب دي، اما دوه دې دانې مخکښ دي. په دغه پاکستان کې د دوی ډېر نږدې ملګري هیواد کې څو حزب دي. هغه د تحریک انصاف مشر ورته بندي کړی دی، خو ولې په افغانستان کې دا کار ونه شي چې یو دوه درې سراسري ګوندونه را ایجاد شي چې دوی سره موږ رقابت وکړي د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره؟ اوس که ته ووایې چې همیشه زه حق په جانب یم او زه په ټوله معنا مدینه فاضله یم او ټولو شانو باندې مسر خلاص دی، خدای او خطا ده. کیدای شي بل څوک په افغانستان کې په یو لوی پروت ولایت کې ډیر په اوسیګستان هغه به یو ګوند یو ډله جوړه کړي اوسي، هغه به یو طرحه لري په خپل په ذهن کې، هغه به دولت ته خلکو ته وړاندې کوي، خلک به قضاوت کوي او قانون د احزابو په ترڅ کې به دا ګوندونه فعالیت کوي. ورته قانون جوړ کړه، د قانون په چوکاټ کې دا ګوندونه خپل فعالیت شروع کوي، په صلح آمیزه توګه خپل برنامه وړاندې کوي د انسانانو د ژوند د ښه والي لپاره، د ازادي بیان لپاره، د سالم رقابت لپاره. دې لپاره دا چې د کوم کار موږ پرون څه خاطرې لرو، څه تجربې لرو، هغه ځان ته خبره ده. هغې نه باید درس واخلو چې اشتباه تکرار نه شي.
د سیاسي چارو کتونکی غوث جان باز.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم در مشیمان سر فزای کنن آزم نور در دیجون خوزه پا دامر خوشحاله
در افغان خوزه در پرمختگون و اوستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
غواړی چې خزو شکنجه کی تاسو یو زمينه کاری مونږ ته مساعد کی چې مونږ خپل اقتصاد لک تر لک چې هغه سینه کیږو لک مونږ ته خو برابرش اوس مونږ په کور کې سوکو
دیوی سنگار کون که خزی خبری مواری دی داوائی چه ده طالبان حکومت دی دوی سنگار تون ترلی دی دا چه طول آید لام دی زایز خوا و سایران دا چه دی کورنی لگختون چرقم برابر کری بلخوا بیوش میر خزی وای چه سنگار دی دوی سلقه دا پس سنگار تون که یه غفیشان ارتکاو چه دوی پکور که نشکولی
خپل خپل وخت قچ کوي سو خپل وخت خپل نس رنگاوي دی رنگاول لپاره تلو دی وخت قچ کول لپاره تللو دی ماکس لپاره دی مخ لپاره دی ماسټر لپاره
قدر من اردن کو دی اکثر میرمنو په خبره سنگارتون یا آرایشگاه غذای بو چه حال تا با خزو خزو تفیشن کو آم خلق او آرایشگری وای چه لش پا کلن حلق سخه دی پورت عمر ناری نو حق ندرلوده چه سنگارتون تا ننوزی سنگار خونی پخل او دروازو تا پردی بی خود ده طالبان حکومت پرت الکوم دلیل سخه دی افغانستان پر طول ولایتونو که سنگارتونو نه بند کرد دی اتیوالو دی تحادی پا وینا پا دی سنگارتونو که لش پی توز رو سخه دیرو میرمنو کار کو او لدی لارس خید کورنی نفقه برابروله د ارشګرو په ډله کې داسې میرمنې همشته چې په کور کې د کار کولو او ګټي وټي لپاره بل څوک نه لري دوی وایي ک سنگارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي نو لري نه چې سوال کولو ته اړی شي په فایل کې د کابل اوسونکو رڼا فضل خبري اورو نو مړي وایي چې سنگارتون د دوی لپاره یو ضرورت وو او په بندولو یې خوابدې ده
دې بندول بل سنز له نور او عام لپاره ده نش کولای او عام چې اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخص او هلته لار شي ځکه چې هغه کلار هم شي هلته غیر مورلاک پی لګل شوی دی نو اجازه ورته نشته دی مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي پختنه او کې پلټنه او کې ترڅو یو عادي ارایشګری یو عادي فیشن کون کیږي جلې پیدا کې ترڅو دوی د واده لپاره مراسم لپاره د کوژدې لپاره د دې هر څه مراسم لپاره دوی خپل مخونه فیشن خپل وختان ته ډیزاین ورکي نو خپل د مخ سلیقه برابر کړي هر څه ترتیبول د خود انسان خپل سلیقه ده نو د سلیقې او ار قران او شریعت کې هر څه شته که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی غني چې باید دا نو سی ځکه د اسلام سره په ټکر کې ده نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نشي کېدلی ته ټول مهمه خبره ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي دا اوس یو تاوان نه دی یو کس تاوان نه دی بلکې دا عام تاوان هم دا دی چې د سلیقې لپاره د مشخص ځای نه لري چې خپل سلیقه برابر کړي ودونو ته محفلونو ته لاړ شي سرګردانه ګرځي د چې قیمت دی ارزانه دی اگر مجبور دی چې د یو ځای ته لاړ شي چې هغه سلیقه ورته ترتیب کړي د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي ځکه چې دوی لپاره ډیره زیاته ستونزمنه ده ځکه چې هر ارزګر نه پښتن کې حتمی یو غمګین تاریخ لري
رڼا وایي چې دا ډېرې دا چارشګري پیژني چې د خپل کسب په برکت خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولې
زه تللی یم هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته که پلار مشته ناروغه دی کمزوره دی داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي هغه خپله د بسترې کچو د بسترې دی خو اوس ورونه ته ترجیح ورکړي ورونه دې څومره دي ورونه دې څنګه کار نه کوي خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي خو د پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اوم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېره ګټه نه شي لاسته راوړلی نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي کور کې یشی د کور مصارف شي خپل د انسان مصارف پاید ضرورتونه دي نو سل یو نیم سل بسونه تا ته ګټو کی دسه نه دا کوچنی ورونه چې دلته د چا دی کنه هغه هم بیکاره نه دي ناس نو دل لپاره دوی چې دی هغه ورونه کار باندې دی هغه دومره ګټه ورته راوړل نشي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د دې کار زمينه نه ده مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې پاتلسم دی تقریبا کنو نسم تاریخ باندې د شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی باور پلو کوی د دې نه پانتون دوره زموږ د لسانس خواه ولی خواه دم دل پاره خواه چی حداقل ز پدرس مصرف اوم اگه اوس ما د پاره کار زمینه نشته ده ز سو کم ز کورته فامیل ته چی شیرارم اخو زمانه تقاضا لري زمانه تمه کیږي چې زوی دی سو غټم یو سلا سرارون هیڅ نو اوسی حداقل خپل مصرف باید خپل واخلم اگر د صحیح سم نه برابرېږي اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پختنه وکړي ریکشا ته زړه کې لري ته ولاړ دي چې زه باید دی سو کم لبی کارین هغه ته چې زمينه نه برګ چې خوځو خپل ځان پر خپل لاس راوړنه کړی ده نو دای دوی پیبن کړی نو ډیر سنځمنه د دې نجلۍ لپاره چې دا هر صورت پاتې کیږي او دوی هم په دومره قیدات او دومره سخت امر په تطبیق کړو
د کابل خار یو بل اوسن کې چې د خوري واده دی وای د سنگار لپاره د آرایشګری کور ته ورځي خو اسی سنگار چې د سنگار په سالون کې ورته کاوه په کور کې چیرې کولې شي
خپل خپل وخت قچ کوي خپل وخت خپل نسرانده وای دی رنگاول لپاره تلو دی وخت قچ کول لپاره تلو دی ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسک لپاره وخت مې رنگام د خوري واده په داده پریشان یم ګرد ګرځي کو څه څنګه وکم اوس نو تازه غهلا بیچارګې نه مې نمبر اخیسته خپل منګ مشتریان یم بیا ویلې وای رازی خکور تر ته خپل اورش ځنه لرونو وزانش خنجر کو په لوی مرش کو اوس خلک مندش خلک کین خپل خپل د ور واده دی د خوري واده دی د خوري واده دا اوس مجبورې چې اورش ګټل سیدا دانستا باندې او غوی خپل راجګان بیچارهګان سل مشکلات ایدل او زندګ میړه نهستا دا د باستا فامیل په اړه مجبور سي بیچاره اوس کور کې وازه کړي اوا سره راجګ کی تارش د تکو سره په کور کې نسکا علاله مرداد جوړې پیسې دي مخلي
اندره توې چې له څو کلو را په دی خو راجګاته ورتلې خپل فیشن دی التکو
والا دیالاس کومه د واده کې دیالاس دا پنځه کاله مخه راتي کړم
کوم فیشنونه یالت راشګا کې درته کول
هم راش کوم هم ویختر انګام هم ویختر چې کوم هم د ماساج لپاره زور مجبور یم
که د چرته دغه د میرمنو راشګا ډیر خوخیږي کله چې ورسی هغه فزام خپلګي خپل د راشګا ته تک څومره خوخیده
ها څنګه مخه کېده داس با فرټ سورا او لوکای ته وام کا چیکره یا با مالان ران کړه دا اوس خدای دې د سیو ما مال خدای دا اوس څنګه کور په کور لټاونو بلاک بلاک چې
اوس دې مشکل څنګه حل کړي ادرس دې ورنښته کوه کو ورځي
او اوس ما ادرس اخیستې کور ته ورځم خو بیا هم دې موږ مشکل چیرې حل دا اوس په کور کې څه شارهش دا کې متارش کو کنه کور کې چیرې کین خپل وصال
یعنی دې کور راش به دې خوښ نشي
او نو هم پم پیسې سي هم را ماش چندان راش می شاګردان نه لري خپل په کور کې خو شاګردان نشي راسته غیبه کده خو موږ تنه راځي دې بدلی سالون نه فرق کوي
دا وایي چې د دې کلو راش غاته تللی آل ته کوم ناری نه خو نه وکنه څومره خو خځوته او ولې دوی دا کار وکړي
په خدای را راش غاته چې دوه خغه راش ګری خو مسلمانان نه کوي خو به عزت لري نه مسړي به چا کار بيخي پاس منزل کې بلا کې کور ولاندې راش غاوه د سپسل هاوی هم دسي مشکل نه وایي مشکل نه وداري د طالبان د خسر مخنی دنه پر نوا پر رقم چې زړه غوړي زوري موږ به خېدې د دې امن د احساس کو په راځي کې څه قصانه هیڅ خبره نه مليابي راځګانه کوم د څه کار ونه لیدم مثلا څه موږ په انتقاد ونی شي یا نم نه نه ولیدنم کومه کامرا ولید شي
څه غواړي یعنی بیرته راشګاوي خلاص سي
کاش خلاص راشګا دي خلاص سي او د تلګان او مکتبونه خلاص سي پانتونونه دي خلاص سي راشګا کی څه به من ورتلو خو ډېر ښه کار را پکاو ته اوس په کور کې سره قانس وزده ته شوش مم نیولی کور کې شاګرد نه لري خپل هغه صحیح وسایلونه و شان چې په راشګا کې په کور کې وایي نه به خو ما ساده څو نفر نور څه مخ کې اوس کور ته ورغلی خو په راځي نه په فیسبوک پانا کې شي وسه دا سه مونږه سره وخت راشګا ته تلو من خو اوس په کور کې جوړ کړی به خدای ورو
په کابل کې د یو سنگارتون سنگار کوونکې چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې خپور شي وایي چې په ډېرې خوارۍ سره یې سنگار کول زده کړل نو یې په کار پیل کړی و هیله یې دا وه چې له دې لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي خو طالبانو یې د هیلې غوړېدلو ته پرېنښودلې له دې سنگار کوونکې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورشګه کار کوي او هغه خپل کورنۍ ته نفقه وړي امدا ټول ته مشکل ده
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره وی لزانم یادونه وکړه
اقتصادي مشکل یعنی ډېر دي په ورشګه کې چې څوک کار کوي اولن چې کرایه راځي بل برق راځي مالیه راځي او نور کسان چې هلته کار کوي هغه ته باید معاش ورکړي اقتصادي مشکل ډیره او پارشګه کې خو بیا هم یعنی خزه تخه یو سناسه یو اقتصادي څه د لیک تر لږه ښه کېدله. اوس چې په دې شرایطو کې سخته شرایط دي میرمنو نه تنها پارشګه کې نشي کار کولی په بیرون کې هم نشي کار کولی. ډېر اقتصادي مشکل یعنی تقریبا 90% ارشګران اوس اقتصادي مشکل لري. هغوی نو څه وکړي؟ داسې ښځم دي چې په کور کې نارینه نه لري، هغوی مسؤلیت دا ده چې د خپل نفقه پیدا کړي، د خپل کور نفقه. اوس هغوی بیکاره دي، هغوی څه وکړي؟ دولت وایي چې مونږ ارشګانه پرېږدو، نو تاسو یو زمینه کاری مونږ ته مساعد کړي چې مونږ خپل اقتصاد تر لږ چې هغسې نه کېږو نو لږ مونږ ته خو برابر شي. اوس مونږ په کور کې څه وکړو؟
بله، خپله دې په څومره سختۍ باندې د آرایشګري زده کړې وه؟
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه. داسې نه و چې زر زما زده کېدله، نو هر فیشن چې ما کوله وېښتان مې جوړوله هغې باندې ما ډېر تمرین کوله. هره سیره بیل بیل سیرې دي، ته باید هر سیرې ته باید یو داسې میکپ وکړي، یو داسې ښکلا ورته جوړ کړي چې هغه تغییر وکړي. نو داسې ده چې په سختۍ زده کېږي. یو څوک چې بدلوي نو ډېر اسانه کار نه ده. دا د نقاشي خبره ده یا رسامي ده، نو ډېره په سختۍ مې زده کړې او ما ډېره زحمت ایستی چې زه ارشګري زده کړم. اوس چې ما دومره زحمت هم ایستی ده او دا زمونږ ارشګان بنده شو، اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کېږي، نو ډېر سخت مونږ ته تمامېږي.
څومره دې خوښېدل چې په ارشګا کې کار وکړي؟
زما د وړکیتوب نه ډېر خوښېدل چې زه ارشګا کې کار وکړم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ درس هم ویله، کار مم کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان ما نه څوک واخیسته، ډېره سخته ده راته، ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډېره سخته ده زما د نظره، ټولو نه زما ته، ټولو ارشګرانو ته، ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصاد خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان یې جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د ارشګرانو مالیه هم ډېر شوې و چې زیاتره ارشګران شکایت کول چې زموږ د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه ده چې څوک ستا هیله او ارمانونه تانه واخلي.
بله، په ارشګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت تیر سي بیا خرابېږي. تاسو د خپل ارشګاه و هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارشګاه کې وو هغوی مونږ اوس په کور کې، زمونږ په کور کې دي. ما زیاتره خپل شاګردانو ته مې ورکړې، ځکه چې هغه خو ډېره و، مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې که یو چاته خراب میکاپ وکړي د هغه جلد خراب شي یا مخې خراب شي هغه مشتری شکایت کوي تانه. اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو بخصوص میکاپ چې ده یعنی تاریخ لري، د هغه تاریخ چې تیر شي نو حتما خرابېږي. او دا مونږ ته ډېر سخته ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړي، یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ یو نوی داسې شیان و چې په ارشګاه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل. اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردان ته ورکړم.
بله، نور وسایل کنه مثلا چوکۍ په کاری او نور برقي وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره په غو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې ارشګاه تم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړي، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو څو میاشتې نه کېږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم. یعنی زه په ارشګاه کې یوازې نه وم، زما بله شریکه ما هغه ډیر کال کېږي چې ارشګاه لري. هغه چې کیسې کول او ژړل یې ویل چې ما ډیر ډیر مشکلات سپری کړم چې زه اوس دومره مې دوکان جوړ کړ، شاګردان مې تربیه کړه. هغوی زیاتره یې مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته او کومې چې پاتې شو کور ته مو راوستله. زمونږ په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډېر سخته ده کوم شیان چې لري هغوی نور ته ورکړي، یا هم هغه کور کې وي، هغه کې چې کور کې هم ته چې هغه ته ګوري خپل خاطرات دي په یادېږي، خپل کار دي په یادېږي چې ما څومره زحمت ایستی و او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هره ورځ به په کوم شمېر ښځې درتللې، ښځې وایي نجونې چې هلته یې فیشان کاوه؟
یعنی تقریبا ډیره خزه و انجونه راتله تقریبا زمون مشتریان ډیره و ځکه چې یو آرشگاه که خمی کبوکی مواد چه استفاده که اغا خم مواد وی دیره خوی اوز چه زیادتر خزیم شکایت که ولی دیره زمون مشتریان و چه ده اغوی واده و با مغورز اغوی تم دیره سخته و زمان په نظر ازکه چه زمون یواناوی و اغی دیره جاله را چه اوز زسته و کم زخپل زمان میکب نده ده پا ده خاص شپه چه طول رازی ما تا گوری زسنگ زان و کم طول به تسخته ده.
بله تاسو څه فکر کوئ ولې ارشګه بند کړی؟ هلته ټول ښځې ناستې وې، فیشان یې کاوه، نورې ښځې ورتللې، غودوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي؟ تاسو نو مراد کړي ارشګه ته نارینه درتلل څه موضوع وه؟
دسې خاصه موضوع نه و چې بعضې قیدادونه یې وضه کړي وو چې مونږ هغه یعنی دسې قانون د هغوی نه و چې یعنی که په جمهوریت کې مو په آرشګاه کې نارینه نه راتله، آرشګاه یوازې د ښځو لپاره و، پوهېږي په آرشګاه کې هلک نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده. بس دا یو بهانه ده زما په نظر، دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي. نو مکتبونه ولې بندي، پوهنتونونه ولې بندي، نورو ولی بندی؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبر اسوه چې آرشګاه دی بندیږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډېره سخته و، اولم ځکه چې زمونږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتونه ویله، اوس چې آرشګاه بند شو نو زما یو که پوهنتون بند شو ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په آرشګاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې آرشګاه بنده شو ډېره سخته ده، یعنی بارو کې چې د خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیری کیدنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده. اوس چې زموږ وخت تیریږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي. هره ورځ چې تیریږي یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي، دا ډېره سخته ده زما په نظر، او ما ته خو ډېره سخته وه. خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې وه ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته وه ما ته. اوس هغوی انجونې او ښځې چې په آرشګاه کې کار کوي یعنی نوی و، ډېره سخته وه او ټولې ډېره ډېره ژاړه چې ولې مونږ څه کړي وو په آرشګاه کې. هېڅ کوم بد خبره هم نه وه د ښځو لپاره هم وه، که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل نارینه هم نه راتله نو ولې بندې کړه؟ دا ډېره ښځو او نجونو ته او بخصوص آرشګران چې اوس بېکار په کور کې دي هغوی ته ډېر سخته ده.
بله تاسو له ایلو آرمانونو نه یادونه وکړه، تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرشګاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما آرشګاه و، بلکې زمونږ د ټولو و، زمونږ استاد و، زمونږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په آرشګاه کې یوازې آرشګري نه کوله، ما په آرشګاه کې انجونو ته درس ورکوله او خیاطي، خامکدوزي او مربافي مې زده کول انجونو ته، چې یعنی زما په نظره یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي. او ما نورو ته همدا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې مونږ باید امیدواره اوسو، مونږ باید کار کو، زحمت وباسو. داسې ورځې م پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځه چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو آرشګاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې مونږ آرشګران ته خو بلکې زموږ اقتصاد ته خو. اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضه کوي هره ورځ دا به ډېر سخته وي، نه زمونږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو، دوی چې ښځه هست کې د افغانستان نه، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله د وروستي سوال په ځواب کې کداره توای چې څه پلان لري آینده ته؟ اوس خو دغه رقم آرشګاوې وتړل سولې، پوهنتون ته تلی، وسالت هم نسې تلی، څه پلان لري؟ څه به کوي؟
کوم خاصه تصمیم نه لرم، که زه تسلیم ولرم کوم هیله او ارمانونه چې زما دي یعنی زما نه اخیستل شوي ده. اوس که زه هر څه ووایم دا به ماته ډېره سخته وي که زه بیا خپل یو هیله کوم بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم بیا هم وایم چې زه کولی شم. دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم. نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم زه نورو ښځو ته وایم چې هېڅکله ناامید مه کېږي، خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کړي. نو په کور کې هم داسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي. بس اوس سنې شرایط کې په اوس مهال چې مونږ ته هر څه بند شوي دي، زموږ پوهنتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، آرشګاه بند دي، کار بند دي، تحصیل بند دي، په اوسنۍ شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی. بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي او ښځو او نجونو بېرته د جمهوریت غوندې کار وکړي، د تحصیل حق ولري، آرشګري وکړي.
ډیر زیاته مننه. ژوند دې سلامت اوسي.
تاسو هم مننه.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، دین جنو پاک لای په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتز د کونکو پر مخ د خوانځي دروازې بندې کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت محرم خبرات میشوه، حجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډیده، چې دې کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړیده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 4 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلي. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد عصمت الله زازای. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډیر زیاته مننه. سلامونه تر ما تاسو ته. ډیر ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې مونږ کلاورو د پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډیر نږدې وي، یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر 40 کورونو پورې ده، لکه 40 کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف. نو تقریبا مونږ ویلو چې 40 کورونو پورې د دوی تعداد رسیږي. او د گاونډي کلمه کچې تمونږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې جار کلمه مجاور ته ویل کیږي. البته مجاور هغه نه، نږدې خلکو ته ویل کیږي. نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپل خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېر زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقوقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه. ډېر خپ وختنه ده. گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال کچیر ده واده وي یا کوم بل مسله وي هغه ته باید خبر ورکړل شي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول، که چېرته دوی په ستونزه کې وي په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي، همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې، او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډۍ په بل ګاونډۍ باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکران سو یا مثلا کوم ځای ته کې، ډېر خلک په دې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي، لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي. طبعا یو ښه همسایه کولی شي موږ ته ډېر ښه تاثیر ولري، او بد همسایه برعکس ډېر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته موږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي، نو زما په نظر دا ښه والی بدوالی ټول موږ پورې اړه لري، که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسې نو یو ښه همسایه به وي. ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي، چېرته خپل ښه همسایه ونه اوسي، مثلا خدای نه خواسته ازار ازیت ورسې خلک ته، نو طبعا نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي. نو دا واضح خبر دی، که چېرته همسایهګان بد اوسي نو طبعا موږ شاید په غذای کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي، او د هر اړخه یو ښه ګاونډی موږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول موږ پورې اړه لري، که چېرته موږ خپله ښه اوسو، یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو، نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم موږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهور خبر ده، تاسې به مستد حتماً اوریدلی، چې وایي از صد خیش یک
همسایه.
بالکل،
ستاسو خبرې په تعین سره دا سل فیصده واقعیت دی، ځکه په خو بده کې موږ پوهیږو چې هغه څوک چې موږ سره دیواله په دیوال دی، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې موږ سره رہی، تر څو چې مثلا موږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي، خدای نه خواسته، یا مثلا مرګ درد پیښیږي، نو هغه څوک چې موږ ته لومړی را رسیږي هغه همسایګان دي، هغه زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته را رسیږي، هڅه خپل خپلوان موږ خبر هم نه وي، نو په ډېرو مواردو کې دوی موږ ته لومړی را رسیږي. نو دا په دې نه معلومیږي چې موږ باید خپل همسایګان ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپلو خپلوانو هم ورته دا متل څخه هم معلومیږي، وایي صد خیش کړی هغه همسایه پیش. همداسې دیني په حدیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وه کې دې معلومیږي چې همسایګان موږ باندې ډېر حقوق لري، او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حدیث کیږي وایي که چېرته تاسو په ساله لوی که چېرته مثلا څرمن کې نوې سل شي، نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي هغه ځنه باید تاسو دا فایل وکړی. او همدغسې محمد صلی الله علیه وسلم خپل حدیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابو ته ورکړي، تر څو د دوی همسایګانو یعنی یو حدیث داسې راغلي چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایه ته حقوق ورکړی، حقوق ورکړی، نو دوی په دې باندې مشکوک شوي چې موږ په دې باندې هاته ویلې دوی چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي. همدې سره خپل معلومیږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالي.
که اوس دې تراسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې خوڅي نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي، البته ډېر اندک شمېر دي، ډېرې نه، هغه خپل حد نه پیژني، کنه له خپل حد نه وځي، دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي. په دې هکله هم غواړو تاسو خبرې ولرو.
بالکل، متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده. که چېرته موږ غواړو یو ښه همسایه ولرو نو باید موږ خپله ښه وسو، نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثلا لاسوهنه وکړو یا مثلا ځان بېخي زیات پرته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومیږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځ ته راوړلو لپاره یو منبع ده، یو سرچشمه ده، البته چې مثال موږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو، فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلاتو د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو، مثلا د هغوی ستونزو په مشکل کې ورسره د حل کې ورسره مرسته وکړو، نو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خواسته ضرر ورسو، نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیز اصول ټاکله، دا په چوکاټ کې باید موږ دوی سره رفتار وکړو، د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو، چې دا خپله خدای نه خواسته د ستونزې رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي.
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دي وایي تر دې اندازې ویلې چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې راسره شریک اوسي، دا موضوع لږ روښانه کړئ.
یعنی دغه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه، وایي موږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوانو څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه، نو دې سمال موږ ځکه په سختې مشکلاتو چې موږ لومړی کسان رسېږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایا دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی شي موږ ته ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپله د دې پیس شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې بحث شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده
په کلیو کې خواهشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوي اړیکې کلیوالي په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که ته خپل پول او پټای خرڅوي نو وایي چې په شا په څوک ده باید دا هغه ته ورسي یعنی په شا په څوک یعنی نږدې څوک ده په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅوي له ګاونډي نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه
زما په نظر ډېره ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فرق کوي مثال دغه ګاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده مثال څنګه په څنګه مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال مچو میاشتې کنه دا ما په نظر فرق لري متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پیښېږي چې یو همسایا بل همسایا د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې دي ستونزې مشکلات دي حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو مثلا نیکونو مثلا نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رخت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه نو یوازنی هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې دي ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزه لامل کیږي خدا حق ده زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګوي څو منزله نو به تر دا ده چې خپل هم سه سره لمړې مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حاصل توانی لري کنه لري یا مثلا ته دې اجازه ما تر کوي کنه راکوي نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر نه شي لمړې خپل لګونډیان په شریان کې وساتل شي مخکې نه دي چې کور څه خوځي هم سه خرڅ کړی سال پکراور یا مغربی ورکړي خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیات نه ځکه کله ته نسبت دي خرونو دي کلو کې اړي کې ډیر نږدې دي او مثلا دی هغه د ژوند کول او هغه وخت چې هغه ډیر وګت هم سال کلونو کلونو ته رسیدي نو ما په نظر هلته په کلو کې او خرونو کې دا مسله ډیره توپیر کوي
په دې ورسته کې بیا د زینو مجبوریتونو لمخې ځینې کسان دي ته اړي چې خپل کور په کرایه ورکي او دی او بل ځای ووسی سره دي چې کلونه کلونه له ګاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي دغلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي داسې یو همسایه کینهیي د ډېرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي
زیات ډېر زیات لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مشي دا د کلیو همسایګان یا تر خارون همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم تاسو نظر یا مشوره په دې کې څه ده نو دا د دوی حق جوړیږي ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړي همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالې مثال په اوبه ویسي کنه نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشدام ما په نظر خبر نه ده نو بهتره ده چې مخکې دې چې دی وزي یا کور خرج کړي دوی باید مثلا خپل هم سره مشوره وکړي چې آیا موږ څه پلان نیولی ده تاسو مشوره یا نظر بدې کې څه ده نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خاصه راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار وضعیت سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټو ستونزو وایس ګرځېدلې دي نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې چې د هوځي یا کور خرڅ کړي لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د ویزا کور واخلی یا مثال کوم بل خپلوان ته واخلی هغه څوک چې ته خلک په نظر کې لري دلته کینې په دې کور کې نو دائما پر نظر بهتر ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان د مسکول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیې مثلا کله ناکله البته دام ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی سي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب که مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه مثلا غوړي راکه مثلا وریجې راکه مثلا کچالو راکه دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی سي؟
بالکل دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي د یو بل لاس باید تر خپل حادو توانو پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي نو که چېرته همسایه به حد دي نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه او سبا ته که دوی ورته وي چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې وکړي مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپله پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د وس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي مرسته غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي باید مرستې دوام مثلا وکړي یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستي بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات دا خپله د دې مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي یا مثلا په خبره لویېږي همدې په خاطر مثلا که ډېر امیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه که نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي ورځ چې دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا خپل کار مشکل پہ حل کړی هغه نور سبق اسې زیو سلامت خپل هم سات سیم کړی نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خرابو. نو دا خپل هم تاسو پر خپل دې کې نه او ته بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې تا ډېرې دې بایس کې کې سره جنجال وکړي لو خبر ډېر لوی شي. نو ما پر نظر د خپل د توان مطابق په دې چې خمرسته وختل شي او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوې دي مننه سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې ناسالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي سیالۍ رامنځته کېږي مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري ښه ظروف ګوري مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی یو سالم رقابت هم دی که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی مثلا خواړه مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره ښایسته ده پاک دی مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم دی. نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورځي دوی د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کړي او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو ویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کېږي چې دا یو سالم رقابت دی دوی هم مثلا رقابت کوي خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبه د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي کور ښایسته وي مثلا فرنیچر هر څه ولري نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا بیرته کور ته راځي هغه خاوند داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي هغه د دې توان ونه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا خو نه ده خو بهتره ده چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغو ترې ناکاپي کړو مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تعبیه کړو هغه څه چې مونږ توانایي نه لرو یا مثال البته مونږ خویندو لپاره یا مثال د مېرمنو لپاره ډېره هغه توصیه ده ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پاینټ هغه باید کاپي کړو د دوی نظافت د پاکوالی د دوی هغه خوړو سیستم آداب دغه څه او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان درې کاپي کړو وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثال د ډپریشن لامل ګرځي او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېر ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټې دی بل کوچنی یې هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا یې ورته په کوڅه کې وهي، نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاید یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه د میندو د پلارونو یا د ترونو څخه دغه ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښیې چې ګوره زویه مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښیې یا مثلا ورته آداب ورښیې چې دته سلام ورکوه دی لاس کولوا یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شو توی چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې دا یا مثال لالا غوندې دا یا مثال خور غوندې دا نو یا مثال کوچنی د دې باندې رحم شي. نو بهتره دا چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او ازار زیات د مثال نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خدای نه خاصه کچیر د ستونزو لامل کې کی نه دا چې دوی پلار یا تر مثلا مستقیم عکس العمل یا ریکشن وخی هم سیا زوی مثلا په چپیړه وهی هم داس باندې مثلا کوبل عکس العمل وخی، دا ډیر ما په نظر بده خبره ده. بهتر دا ده چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړو سره کینی ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وخی، مستقیم د اما د هم سیا زوی یا مثلا هغه عکس العمل وخی، دا خپل ګاونډي د عکس العمل وخی، دا خپل د لوی لوی ستونزو لامل کیږي. لکه څنګه چې مخکې ته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسېږي او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل لامنځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي تر څو دغه ستونزو لامل ونه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم بندغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم بر بد خرد خودلی، تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلې او ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوز خوشبخت نه مسته شوی نه چې خدای نه خاصه دې موږ څخه د ازار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې. لمړی چې موږ د هم سایه څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ غدا به ځان اصلاح کوو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړ په چی شي خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو. که چیرې دغه د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات کولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15-16 کاله 25-30 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چیرې دوی د دې څخه ځي سبا ته، نو دوی به ډېرو پسې خفه کېږي لکه خپل د کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ورکې همدغسې موږ د صحنې شاهد شوي یو، حتی دوی یو پلس پسې ډېر زیات خفه شوي دي، حتی کله چې چرا لاړ دی ډېر لرې هلته دوی رفتامه دو مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثال ورغلي دي، دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه دا زموږ شخصي مزل د خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي وي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کړي، یادول نشي اوس یاد نشي مرسته هم سره کړې، موږ سره مرسته کړې په ستونزو کې، حتی داسې وخت شوی ده چې همسایګان په ستونزو کې دي، په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي لاسنیوی هم کړی ده، ځکه د دوی حق ده. تر تاسو به ورکوئ تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته بخ شم، په دغه کابل ښار کې زه انسټیټیوټ کې استاد یم، نو ډېر زیات مانا خوشحاله و. بل دریم نفر و هغه سره زه ولاړم، ما ته مخه مثلا ډېرې خبرې ورته کړې چې داسې و، داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده. دا تاسو حق ده نو یې ډیر زیات به خوشاله تخریب کې زله شپه اسکل مو سره څنګه څنګه جون کړو دا خپل ټول دې بایس چې مو خپل خو یا مثلا دویم خو برستم سره کړی دا تو سپور دوی یادول
ډیر زیات مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
ژوند دې وسه
قدر من دوستانو دا ودې اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پرز کې چې است علامه مل او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.